السلام عليكم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي نن په بروکسل کې ویلي چې بهرني ځواکونه به په افغانستان کې د ډېرې مودې لپاره پاتې سي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ناتو مومنشي وايي طالبان په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو اهدافو ته په رسیدو کې ناکام شوې دي. دا بل خو دا والی د استفاوی اعلی دند څخه د لری کېدو د اوازو پاړه د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی ویل دي چې د خغلی عطا محمد نور د لری کولو پاړه په مرکز کې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. او د ایران ولسمشر حسن روحانی سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې د ایران په وړاندې لګواخونو سنه شي تر لاسه کولای. دا ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ وايي طالبان په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو اهدافو ته په رسیدو کې ناکام شوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ ستولتنبرګ د خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل طالبانو ته یې پیغام داده چې ناتو به په افغانستان کې پاتې شي.
زموږ پیغام دا دی چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو څو د هغه هیواد سرتیري وروزو او مرسته ورسره وکړو.
ستلتنبرګ وویل دا دی هدف دا دی چې افغان ځواکونه خپل د طالبانو په وړاندې وجنګیږي او خپل هیواد باثباته کړي. د ناتو منشي وویل طالبان خپل اهدافو کې چې غوښتلي ولایتونو په مرکزونو کنټرول ترلاسه کړي پاتې راغلي او له همدې کبله یې د په وینا پر ولسي خلکو بریدونو ته مخه کړې. د ناتو منشي وویل چې سبا به د ناتو د دفاع وزیران په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل بحث وکړي. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي حکومت تر اوسه پورې له دندې څخه د بلخ د والی عطا محمد نور د لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی مرتضوی چې نن په کابل کې د خبریالانو سره خبرې کولې له دندې څخه د بلخ د والی د لری کېدو یا استعفا د رپورټونو په اړه وویل
طبیعی هست اگروال عادی در یک اداره هست جا به جای خواه ولی بحث استعفا
مرتضوی وایی پا ادارو کسای پرزای کولی یو عادی بهیر دی خود استعفا خبر خپلا پا یو چارواکی پوری علا لری و حقا چی پا هر دلیل وغوالی کارت ادامه ورنکلی خپلا ده پوری ارتباط لری. تاسو کولی شی پا دیالا خپلا لخغلی والی نو پخته خو تردی شی بی پوری لدند چخا ده نمغولی در رکی دو پالا چنشتا. تردی مخکی ده اسلامی جمعیت ویان ده زاده رادیو تتایید کلی وچی د دې حساب د مشرتابه شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول پاړې ور سره خبرې کړي. همدارنګه په حکومت کې هم یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته ویلي ډیر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي پاړه پریکړه وشي. تاسو له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر عربي متحده اماراتو ته رسیدلی. دا ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر به دغلته د یو موزیم د پرانستې په مراسمو کې پر ګډون سربیره د عربي متحده اماراتو لوړپوړو مقاماتو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او امنیتي مسلو په اړه بحث او خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن چین ته ورسید. په چین کې خغلی ټرمپ له تاوده هرکلی سره مخ شو. تر دې مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ته خبرداري ورکړی و چې د امریکا اراده دې نه اسموي. ټرمپ هغه مهال په جنوبي کوریا کې ویلي و چې نړۍ د یو داسې سرکش رژیم د ګواښ زغم نه لري چې پر اټومي وسلو یې تهدیدوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل هغه اټومي وسلې چې پیونګ یانګ جوړوي د دې هیواد امنیت نه یقیني کوي بلکې د رژیم لاله خطر سره مخ کوي. ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل چې د دوی اراده دې نازموي.
Today I hope I speak not only for our countries.
دا وینن زه هیله لرم چې نه وای زموږ د هیوادونو لپاره بلکې د ټولو مدني ملتونو په نمائندګۍ شمالي کوریا ته وایم موږ ته په کومه سترګه موږ ګورې او موږ ماس مو یو موږ بل خپل شریک امنیت شریک هوساینې او سپیشل ازادي دفاع وکړو. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ په چین کې په چینایي چارواکو فشار راوړي څو له خپل متحد شمالي کوریا سره کار وکړي چې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی سعودي عربستان ته خبرداري ورکړه چې د ایران په وړاندې له غوښونو به هیڅ ترلاسه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دوو سیمهیزو سیالانو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. روحانی نن په تهران کې د ایران د کابینې په غونډه کې سعودي عربستان ته په خطاب وویل
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید؟
په سیمه کې د ایران ځای تاسو پیژنئ، تر تاسو ستر راغلي او خکرونه یې مات شوي دي. تاسو خو څه نه یې، امریکا راغله و نه توانېده چې په دې سیمه کې کوم کار وکړي. تر تاسو پیاوړی صدام و راغی، خکر یې مات شول.
صدام بود آمد شاخه شکسته شد.
شیعه ایران او سونی سعودي عربستان په سیمه کې د سوریه او یمن د شخړو په شمول د روانو کړکیچونو په مخالفو لورو کې ولاړ دي. وروسته له هغې چې حوثي هغیانو په دې وروستیو کې پر ریاض یو توغندی وتوغوه، د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې دا ډول توغندي د ایران لخوا حوثي هغیانو ته ورکړل شوي دي او ایران یې د سعودي خلاف د جګړې پر اعلان تورن کړ.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشینان په بروکسل کې ویلي چې بهرني ځواکونه به تر ډیره په افغانستان کې پاتې سي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان وایي په دې ګوند کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې عطا محمد نور په راتلونکو کې څه رول ولري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت قانون په اړه بیا غور وکړي.
دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد اساسي قانون سره مطابقت لري.
تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څېړو. تاسید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اورید. ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې روانه ده. دغه دوه ورځنی غونډه نن پیل شوه. تر اوسه د افغانستان پر وضعیت هم په دې غونډه کې خبری سوي دي. د ناتو سرمنشي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې بهرني ځواکونه به تر ډیره په افغانستان کې پاتې سي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره د سیمه ییز اجماع د څرنګوالي پر میکانیزم خبري کوي. بل لپاره مودې چې د افغان حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې هغه ژمنه چې حکومت خلکو ته ورکړې وي تر اوسه پورې نه دي عملي سوي. هڅه کوو چې په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د ناتو د ورځنۍ غونډې په اړه وروستي جزئیات ورڅخه واخلو. احمد شیبر سره په تماس کې دی. دا سیمان میږي چې تماس
نه دی تاسو سره هم
زه شیبر صاحب د اواز ګډوډ راتلې ځکه مې ویل شیبر صاحب د ناتو په دو ورځنۍ غونډه کې تر اوسه پورې د افغانستان پر وضعیت هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړه خبرې سوي دي. د ناتو سرمنشي تر اوسه پورې په دې اړه نورې کومې څرګندونې کړې دي؟
بله سالی صاحب، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې طالبان په افغانستان کې ستراتیژیک هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن طالبانو ته هم واضح پیغام درلود. د وویل
زموږ پیغام دا دی چې موږ په افغانستان کې پاتې کیږو څو د هغه هیواد سرتیري وروزو او مرسته ورسره وکړو.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی او پرته له شکه چې انتخابات پاره ډیموکراتیک ټولنه کې د په وینا مهم دي، نو د هم ویل چې د همدې لپاره ناتو به له افغانستان سره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د افغانستان د راتلونکو پارلماني او له هغه وروسته د ولسمشۍ د انتخاباتو امنیت تامین کړي. ستولتنبرګ نن په خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې سبا به د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی روزل او مرسته رسول دي. او سالی صاحب، په سبانۍ غونډه کې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع هم څېړل کېږي. ناتو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 1400 ته لوړ کړي او د ناتو په نننۍ غونډه کې تر ډیره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ مسله څېړل کېږي. د ناتو عمومي منشي وویل شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو ګواښ رامنځته کړی دی او نړیوالې باید مخه ونیسي چې د ده په وینا ناتو په خپل هم د دې تهدید مخه نیولی شي. نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ ټاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزیر د ناتو له نورو مشرانو سره چې دلته راغلي دي خبرې وکړي، او په دې خبرو کې به دوی د منځني ختیځ په ارتباط خبرې وکړي چې په منځني ختیځ کې د داعش په ضد باندې ائتلافي ځواکونه عملیات څرنګه مخته وړي او دا مسله به په دې کې وڅېړل شي.
ډېره مننه له احمد شبر څخه مو وردل چې د ناتو سرمنشي ویلي چې بهرني ځواکونه به تر ډېره په افغانستان کې پاتې سي. یانس سټولټنبرګ دغه راز د افغان قواوو وړتیا ستایلې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په بروکسل کې روانه ده. دغه دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شوې چې سبا به هم دوام کوي. افغانستان د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا پر میکانیزم خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه چوکاټ به چې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندیز شوی د سیمه ییز اجماع او اقتصادي پرمختګونو په برخه کې لازم فرصتونه رامنځته کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی چې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل په خاطر د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره خبرې وکړي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل د دې چارچوب د رامنځته کېدو وړاندیز د ملګرو ملتونو لخوا شوی. دی وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د منځنۍ آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. نوموړی وایي ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د افغانستان او ملګرو ملتونو ترڅنګ په دې چوکاټ کې شامل دي.
این چوچوب که نشست‌های آن همساله در سطوح سفیران
دی وی دا چوکاټ چې غونډې به هر کال د سفیرانو په ملګرو ملتونو کې د غړو هیوادونو د دایمي استازو او د دغو هیوادونو د مرستیال وزیرانو په کچه جوړیږي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا، اقتصادي همپالنې او امنیت په برخه کې مهم فرصتونه رامنځته کړي.
فراهم خان سخت
ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغو هدف او په منځنۍ آسیا کې د امنیت او پراختیا کانفرنس تر نوم لاندې غونډه کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ولاړ. دی وایي ښاغلی ربانی به په دغه سفر کې د منځنۍ آسیا، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا توګه هم وګوري. د نوي تشکیل لپاره د ملګرو ملتونو دا وړاندیز چې افغان حکومت یې هم د رامنځته کېدو لپاره هڅې پیل کړي، داسې وخت کېږي چې د ملي وحدت حکومت هم د تیرو دریو کلونو راهیسې د روانو ستونزو د حل په خاطر د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر ډېره په دغه کار بریالی شوي او د سیمې او نړۍ ګڼ هیوادونه اوس په دې پوه دي چې تروریزم چیرې او له کومه ځایه سرچینه اخلي. همداراز د روانو چارو کارپوه شهزاده مسعود دا وړاندیز او تشکیل مهم بولي، خو وایي په کار ده چې د سیمې د نورو هیوادونو باور هم ترلاسه شي.
زما په اند باندې که یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه په اعتماد کې واخیستل شي، نور هم سیاګان او د سیمې حتی د منطقې وزره په اعتماد کې واخیستل شي، پایلې به یې ډېرې ښه نه وي. ښه خبره دا ده چې په اول قدم کې همداسې یو کار وشي او بیا په دوهم قدم کې د منطقې هیوادونه هم په اعتماد کې واخیستل شي. اوس موږ ګورو چې عملا افغانستان
دی وایي په هغه صورت کې چې دا چوکاټ پراخیږي او د سیمې نور هیوادونه یې هم غړي ګرځي، ګټې به یې ډېرې وي. دا هڅې داسې وخت کېږي چې افغان حکومت تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیواله دی، او ټاکل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ډېر ژر ازبکستان ته سفر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اجرائیه رئیس ومنله هغه ژمنې چې حکومت خلکو ته ورکړې و نه دي عملي سوي. عبدالله دغه راز د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ډیرو کارونو غوښتنه وکړه. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله که څه هم په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له لاسته راوړنو څخه وایي، خو دا هم وایي چې هغه څه چې د خلکو حق و وعده یې ورسره شوي و نه دي ترلاسه شوي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ یې د یوه څیړنیز مرکز له لورې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل په سیاسي چارو کې د ښځو ونډه د هغو ستونزو تر سیوري لاندې راغلي چې حکومت ورسره مخامخ دی.
همه مسؤلیت داریم به خاطر تغییر وضعیت موجود.
دی وایي موږ ټول د وضعیت د بدلون او د افغانستان د باثبات راتلونکي لپاره ګډ مسؤلیت لرو او دا له موږ څخه ژمنتیا غواړي. په حکومت کې باید دا جرأت ولرو چې په دې اعتراف وکړو هغه څه چې د خلکو حق و هغې ته نه یو رسیدلي، او هغه څه چې موږ یې ژمنه کړې وه نه دي عملي شوي.
درې راستا و درې زمینه ما به اون نرسید، یا آنچه را که وعده سپرده بودیم او تحقق پیدا نکرده.
د حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د حکومت د ژمنو د عملي کولو په ځانګړي ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کوي چې له دې څخه وړاندې د ښځو شبکې او د ښځو شمیر فعالینو له دوی سره د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه انتقادونه کړي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څېړنې د مرکز رئیس زرقا یفتلی په حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول د سولې پالي شورا کې د ښځو حضور سمبولیک ګڼي.
آنچنانې که حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود در قسمت
نوموړي وایي د ښځو د حقونو او سیاسي مشارکت په برخه کې کومې ژمنې چې د ملي اولی حکومت کړي وي نن ګورو چې د ښځو ګډون کم شوی. اوس ډېرې مېرمنې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کوم بنسټونه چې کار کوي له دې اړخه اندېښنه لري. په ملي شورا کې د ښځو 20% حضور په وزارتونو کې د 9 ښځینه مرستیالانو ګمارل، د سولې پالي شورا کې د 12 ښځو موجودیت او د غراز د 4 ښځو ګمارل د سفیرانو په توګه د حکومت د ژمنو یوه برخه ده چې عملي کړي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک بیا دا نه مني چې ګواکې په دغه شورا کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده.
د سولې عالي شورا ځان مکلف ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې زمنګ د میرمنو رول، زمنګ د خويندو رول، زمنګ د میندو رول له ټولو نه مهمه، ځکه چې یو میرمن ده چې یو نسل ته تغییر ورکولی شي. خويندې چې د سولې عالي شورا ته انتخاب شوې دي، هیڅ ډول سببندي په دې اړون هغه تشویشونه چې زمنګ د بازي خويندو سره شته نشته.
خو په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ نیلوفر ابراهیمی وایي د خزو د پیوړتیا او پرمختګ لپاره باید نړیوال شمنې عملی شي او د خزو حضور باید په څو حکومتي څوکیو کې خلاصه نشي.
د جمعیت اسلامي ګوند ویاند وایي په ګوند کې په دې اړه چې د بلخ والي به په راتلونکي کې څه رول ولري بحثونه پیل سوي. عبدالشکور واقف وایي دغه بحثونه لا وروستي سوي نه دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا یو شمېر غړو د بلخ والي او د جمعیت اسلامي اجرایوي رئیس عطا محمد نور سره په دې اړه خبرې کړې چې ښاغلی نور د په راتلونکي کې څه ډول رول ادا کړي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې موضوع له ټینګار سره وویل چې دا خبرې لا وروستي شوې نه دي. خو د جمعیت ګوند ویان په دې اړه چې د بلخ ولایت په چوکۍ کې هم بدلون راځي نه وویل. دی وایي له شک پرته په دې اړه لوړاندې بحثونه موجود خو نهایي شوي نه دي. بحثونه په دې اړه کېږي چې عطا محمد نور په راتلونکي کې څه رول ولري. لږ تر لږه دریو حکومتي سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې حکومت د بلخ د ولایت مقام په چوکۍ کې د بدلون راوستلو تصمیم نیولی دی. له دغو سرچینو یوې یې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په نږدې راتلونکي کې د بلخ اوسنی والي یا استعفا ورکوي او یا به هم له دندې لرې شي. سرچینې زیاته کړه اجرایي رئیس هم بلخ ته یو پلاوی لیږلی تر څو له عطا محمد نور سره د دغه ولایت په چوکۍ کې د بدلون راوستلو په اړه بحث وکړي. د دې لپاره چې د عطا محمد نور دریز مو اخیستې وي له هغه سره زموږ اړیکې بی نتیجې وې. خو د جمعیت ګوند ویان مرستیال ذبیح الله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي نور لرې کېدل او هغه ولایت ته د اجرایي رئیس د پلاوي سفر رد کړل. عطا محمد نور د 2004 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د بلخ والي و خو په دغه کال د ملي وحدت حکومت له راتګ سره هغه د دغه ولایت سرپرست والي وټاکل شو. خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې عطا محمد نور یو ځل بیا د جمهور رئیس د حکم پر اساس د بلخ والي شو. ښاغلي نور د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د اشرف غنی له انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی و. هغه تر اوسه ډېر وخت د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کوي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي چې د چهارشنبې په ورځ یې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل حکومت تر اوسه د بلخ د والي د لرې کېدو په اړه پرېکړه نه ده کړې. دی وایي نوموړی که په هر دلیل غواړي چې نور کار ته دوام ورنه کړي هغه د پورې اړه لري او تاسو کولی شئ چې دا مسله په خپله له والي صاحب څخه پوښتنه وکړئ. خو تر دې دمه د حکومت له اړخه د نوموړي د ګوښه کېدو په اړه څه نشته. خو ښاغلي مرتضوي دا هم ویل چې په دولتي ادارو کې له دندو لرې کول او مقررې یو عادي امر او معمولي کار دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې ځینی استازي وای په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د زیاتوالي یو علت د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري ده. دوی له حکومت او غشتل چې دغه ارګانونو فعالیتونه په جدي توګه وڅاري. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او انتحاري او ډله ییزو حملو لامل د هیواد د کشفي او استخباراتي ارګانونو کمزوري او بې پروايي ده. د دوی د چهارشنبه په ورځ د هیواد پر امنیتی ناوړه وضعیت اندېښنې وښودې او پر حکومت یې غږ وکړ چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه وڅاري او د هرې رامنځته شوې ناوړه امنیتي پیښې په تړاو دې وپوښتي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
دغه کشفي ارګانونه پیسې پیسې مصرفوي، دا ټول فساد په دې کشفي ارګانونو کې. که چېرته زموږ دا یوه اداره که دا مونږ پاکه کړه، سالمه کړه، مسلکي کړه، موږ اته فیصده د مشکلاتو نه وځو. د اختطاف مخه نیول کېږي، د دغسې تروریستي اعمالو مخه نیول کېږي.
سربیره پر د ولسی جرګې بل غړي زهیر سعادت هم کشفی او استخباراتي ادارې په ورسپارل شو دندو کې په بې پروايي تورن کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو، داعش او افغاني تورستي ډلې خپل جنګیالي تنظیموي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د استخباراتو، کشف او د ملي امنیت د ریاست دندې آیا څه نورې دي؟
د ولسی جرګې غړي د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت او د انتحاري حملو پر زیاتوالي په داسې حال کې اندېښنې ښیي چې د سې شنبه په ورځ وسلوالو پر شمشاد خصوصي ټلویزیون یوه ډله ییزه حمله وکړه. دغه راز تېره اونۍ د کابل ښار د وزیر اکبر خان مینې په ډیپلوماتیک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه. سربیره پر دې د سې شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګو د پولیسو په تعلیمي مرکز هم انتحاري او وسلواله حمله وشوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. همداشان په روان کال کې په کابل ښار او ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ورته ډیرو نورو حملو راپورونه هم خپاره شوي چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي او استخباراتي ارګانونه هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل
کشفي او استخباراتي ارګانونه خپلې چارې ترسره کوي. دغو ارګانونو ته اپراتیفي پلانونه ورکړل شوي. انشاءالله د هیواد او په تیره د کابل ښار امنیتي وضعیت به ښه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د انتحاري حملو په کشفولو کې د استخباراتي ارګانونو پر فعالیتونو انتقاد کوي. سربیره د ولسی جرګې پر غړو د افغانستان مدني ټولنې هم په خاطر دی په کشفي او استخباراتي ارګانونو ورته انتقادونه کړي دي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د دوی ځواکونو د مخالفینو د ترسره شوو انتحاري حملو په نسبت د هغوی د ورته ډیرو بریدونو پلانونه کشف او شنډ کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل امنیتی مسله دا ده چې د غزنی امنیتی چارواکي د لسګونو وسلولو د وژل کېدو ادعا کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د پلنګي صحرا په نوم دغه پوځي عملیات یوشت ورځې مخکې پیل کړي دي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډ ځواکونو په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 220 وسلوال طالبان وژل شوي او 193 تنه نور ټپیان شوي دي. او په خبره چې په وژل شوو وسلوالو کې 15 تنه بهرانیان هم شامل دي او دغه راز یې ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه کړي دي. د غزنی ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد زمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د غزنی ولایت په مرکز، دیاک، اندړو، کرباغ، ګیرو او زنخان ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. نوموړي وایي په یادو عملیاتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
همدغه عملیات ترسره شوي دي چې په دې کې په جمله 220 تنه دغه مخالفین راوتلي دي او 190 نفره دوی زخمي لري. په جمله د دغه تلفاتو د دوی 15 نفره د دوی په خارجي اتباع دي.
محمد زمان وایي د پلنګي صحرا په نوم دغه عملیاتې له تیرې ورځې راهیسې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم ترسره کړي چې تر دا مهاله 21 وسلوال طالبان پکښې کې وژل شوي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. بلخوا بیا د دغه ولایت په دوو نامنو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې نن دوې پرمختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت په اجرستان او اندړو ولسوالیو کې دوه روغتیایي مرکزونه نن چهارشنبه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکزونو له ډلې یو هم د اجرستان ولسوالۍ لنګرخیل روغتیایي مرکز دی چې پرې څه باندې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په خبره چې دغه لګښت د هندوستان هیواد لخوا ورکول شوی.
خبری مجله اوري.
جمهوری ریاست له ولسی جرګې غواړي چې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر پر تقنینی فرمان چې د جرګې رد کړي بیا غور وکړي. ولسی جرګې دغه طرحه دوی اونې مخکې رد کړه. نور تفصیل له حدیث پردیس ناوري.
د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته جمهوری ریاست له ولسی جرګې غواړي چې په دې مسالې بیا غور وکړي. د جمهوری ریاست د وین مرسیال دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسی جرګه باید د خپلې پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون وروسته له تعدیل توشی شو او دا قانون له اسلامي ارزښتونو څخه په سرچینه اخلي او د هیواد د اساسي قانون سره مطابقت لري. د افغانستان حکومت له ملي شورا غواړي چې د یاد قانون په اړه یو ځل بیا غور او هغه د هغه د تایید کوشش وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسی جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر 233مه ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر هجری مریض کال د هود د میاشتې په 14مه نیټه د نفوسو د احوالو او ثبت په قانون کې د دین ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنینی فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په 9مه نیټه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوه. خو دغه فرمان دوه اونۍ وړاندې د ولسی جرګې له لوري رد شو. د نفوسو د احوالو او ثبت قانون په شپږمه ماده کې چې ډېره جنجالي و دا مسله راغلې چې ولسی جرګې په دغې ماده کې د ملیت کلمه رد کړې خو مشرانو جرګې تایید کړی و. اخوا د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نو فلمه ده. نو دا موضوع دا ده چې ملت نور هم احساساتي کیږي که خبر هم دا ده اوس دا هیله ورځ نه کوم له دواړو مشرانو نه چې دې موضوع د حل لپاره دوی د اقدام وکړي. ان شاء الله تعالی ټول د افغانستان ملت سره ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیاوی د قانون په هیڅ ځای کې دانه دی راغلی چې ولسمشر کولای شي د ولسی جرګې پریکړې رد کړي. خو نوموړی وایي ولسی جرګې کولای شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
او سم یو نړیواله مسأله چېرو د امریکا ولسمشر د آسیایي سفر په لړ کې نن چین ته ورسید. دی به پر کومو مسایلو خبرې وکړي؟ اسمت څاروان ورته وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د چین د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د سوداګرۍ او د شمالي کوریا په ارتباط تر فشار لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ مقامات باور لري چې دا به د ښاغلي ټرمپ د اوږد آسیایي سفر تر ټولو مهم پړاو وي. د متحده ایالاتونو ولسمشر نن چهارشنبه پیکینګ ته تر رسیدو څو ساعته مخکې په جنوبی کوریا کې وویل چې چین د شمالي کوریا د تر ټولو ستر تجارتي شریک په توګه د دغه هیواد په وړاندې مسؤلیت لري چې اتمي وسلو ته له پراختیا ورکولو یې راوګرځوي. دوی د روسیا او چین په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک عملي کړي.
وی کال آن ایوری نیشن انکلودینګ چاینا اند رشیا.
موږ د چین او روسیې په ګډون له هر هیواد غواړو چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک بشپړ اجرا کړي، له دغه رژیم سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو اندازه کمه کړي او د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې اړیکې ورسره وشلوي. ټرمپ په چین ژغ وکړ چې د شمالي کوریا ملاتړ پای ته ورسوي. دا هم وویل چې ټول مسؤلیت منونکي هیوادونه باید شمالي کوریا د اتمي وسلو د جوړولو په خاطر منځوي کړي. د امریکا ولسمشر پرون د جنوبي کوریا پارلمان ته په وینا کې وویل
وی ول نات پرمټ امریکا اور اور الایز
موږ به اجازه ورنکړو چې د امریکا یا زموږ له متحدانو څوک سوء استفاده وکړي یا پرې یرغل وکړي. اجازه به ورنکړو چې د امریکا پر شارونو دورانونکو وسلو د حملې ګواښ وکړي. موږ به ونه بیریږو. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به د روان آسیایي سفر په پای کې پریکړه وکړي چې یو وار بیا شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په رسمیت وپیژني او کنه. په 2008 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش له شمالي کوریا څخه دا نوم لیري کړ.
اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. یو وار بیا اسمت څاروان.
چیرنې شي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو څیړنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کیدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. چیرونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو MRI معاینه وکړه. پس کان کې ښکاره شو چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي د سشکاري چې په مزغو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپری په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مزغو فشار راشي او د مزغو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څیړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.